रेडियो यूट्यूब चैनल youtube.com/azadiradio सब्सक्राइब करें।
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه شویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره په روان میلادي کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه شوي. کابل کې 15,000 ښځو او نارینهو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د کاناډا په تورنټو او د فرانسې په پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلان واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړي چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت یې ساته. په پیښه کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د لبنان د پلازمینی بیروت په جنوب کې د 500 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي هم شامل دي. د ټوکیو په اولمپیکی لوبو کې یو بیلاروسی ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله، خو جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. د طالبانو لخوا د څو مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سون توکو له لوړې بیې شکایت لري. ویل کېږي چې د بیې د لوړېدو یو علت دا دی چې سوداګر اړسوي دوه ځایه، یعنې هم طالبانو او هم حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دوشکلن محمود چې په کندهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي وایي د خوراکي او سون توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي. محمود یوې اته کسیزې کورنۍ مشري کوي.
نسبت ته پخوا کار ته پخوا چې موږ یوه ورځ څونه کار کوي، اوس چې موږ څلور ورځې کار وکړو هغه ګټه او هغه سوغونه سودا غونه پیسې زموږ لاسته راځي. اوس چې کارتلر مال راځي، امې طالبان محصول اخلي، طالبان مالیات اخلي، امې حکومت مالیات اخلي. حکومت ته خپل ګټه رسېږي، خپل پیسې رسېږي، طالب ته خپل پیسې رسېږي، تر مامبۍ ولس خوار دی.
نوموړي وویل چې د توکو بیې دوه برابره لوړې شوې چې بې وزلې کسانې د اخیستلو توان نه لري.
مخکې چې مثال یوه ډبه غوړي چې د 500 روپیو په 500 افغانۍ به وه، اوس چې دی په 1500 1600 کاروبارونه هم د یوې خوا ولارې دي، جنګونه هم دي، د بلې خوا ګرانۍ سي لارې هم بندې دي. 15,000 افغانۍ کرایه چې مخکې زنیاخي اوس 10,000 زنیاخي. هغه مشران تجاران چې کم مال لري پر هغه باندې تات واچوي، وایي زه مال نه لرم په کاسه شی پورته کوي، خپل د 2 روپو دپاره ولس ځمځکې وي.
د خوراکي توکو د ټولنې مشر فضل رحمان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یو بورې وړه په 1500 افغانۍ و چې اوس یې بیه 1,320 افغانیو ته پورته شوې ده. همدارنګه د یو لیټر غوړیو بیه له 6.5 افغانیو څخه 3.5 افغانیو ته لوړه شوې ده. نوموړي وویل چې د دې بیو د لوړېدو یو لامل دا دی چې سوداګر اړ شوي چې دوه ځایه، یعنی طالبانو او حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو کنټرول په قزاقستان کې د وړو د بیې لوړوالی، د افغانیو پر وړاندې د ډالرو پورته کېدل او روانه جګړه د بیو په لوړېدو کې رغنده رول لري. د افغانستان د خونو فدراسیون هم ویلي چې په بندرونو کې ناامنیو له امله د تیر لمریز کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې 10% کموالی راغلی. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې له سوداګریزو مالونو دوه ځای محصول اخیستل کېږي چې یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ په دې وروستیو کې ولوی بندرونه د طالبانو لاسته لوېدلي چې د افغانستان د مالیې وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. د مالیې وزارت ویان رفیع تابع:
مالیې وزارت اوس مهال په اسلام قلعه، تورغونډي، ابو نصر فرایي، سپین بولدک، ای خانم، ډنډ پټان او شیرخان بندر سرحدي ګمرکونو کې فعالیت نه لري. د ګمرک کونو په عواید سوداګری پوری تړلی دي. که په سوداګری کې ستونزې وي، عوایدو باندې هم منفي تاثیرات لري.
نوموړي وویل چې د جوزا په میاشت کې حکومت له ټولو ګمرکونو 1.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل، په داسې حال کې چې د سرطان په میاشت کې ګمرکي عواید 4.6 میلیارد افغانیو ته رسېدلي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د اسلامي امارت د قوانینو پر بنسټ له خلکو مالیه اخلي او زیاتوالی پکې نه دی راغلی. په افغانستان کې د جګړو شدت، د ملکیانو مرګ ژوبله، د کورنیو بېځایه کېدل، بېوزلي، لومړنیو خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی او د خوراکي او نورو لومړنیو توکو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي او له حکومت او طالبانو غواړي چې جګړه ودروي او سوله وکړي. دوی وایي که داسې ونه شي روان وضعیت به لوی انساني ناورین راوسته کړي.
انصاف پلټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کوه زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
انشاءالله مونږ پسې ورکړي.
آزادی رادیو درنو ریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف آزادی رادیو ته ویلي چې کله چې د چین په ولسوالۍ کې داعش میشتو، د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس نه اوبهلري او نه غذایي مواد. دوی له حکومت مرسته غواړي. دغه ستونزه مو د چین له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به عبدالرؤف په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. مشکل دې څه و؟ نو تاسو څو کورونه بستئ؟ نو د پچی شي کې زیانمن شوی وای تاسو؟ سروے چوک استان میں بولی کرو نو تاسو خو یو نمائندہ لرلو، نو نمائندہ تم لستون نو ور کړی نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي. نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ؟ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه جوړ شي او ترمیم شي درته؟ دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. سعادت، د چین د ولسوالۍ نه تقریبا 30 کوره د رادیو ازادۍ ته ټېلیفون کړی چې زموږ کورونه وران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسېدلي. دو سره د کومک لپاره څه تدابیر او پلانونه شته؟
اصل کورونه نه دي، دا تقریبا په جګړه کې موږ د جلالت مآب جمهور رئیس د حکم په واسطه باندې چې یو ځل حیات را لګل او قمرالدین شینواری د حیات په لاس کې موږ سروې کړې ده. تقریبا 2328 کورونه په چین کې د داعش په جګړه کې خراب شوي، څوک مکمل تخریب دي او څوک نیمه تخریب دي. همدارنګه په دا 2 کاله کېږي چې موږ د چین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاس ته لوېدلي دي. په دې 2 کلونو کې د دولت لخوا نه، همدارنګه د همکارو مؤسسو لخوا نه، د بشری موسسو لخوانه یا خیریه ټولنو لخوانه مختلف کومکونه ورته شوي دي، خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې مونږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي. نو هیله ده حکومت سره په دغه اندازه د خپلو فوایدو امیر سره دی.